د ازادۍ راډیو مخامنې خبری مجلې ته هر کله. افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو پوستې په نښه کړې، او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د استئنافي شکایتونو د څیړنې او په دې اړه د پریکړو بهیر سبا پیلیږي. په دې خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې تمه ده د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز نن دوشنبه له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې وکړې. د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چاټ نړۍ دوله کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړ شوي او اته نور ټپیان شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراین الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. د خبرونو تفصیل تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز نن دوشنبه له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې وکړې. په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي چې ټاکل شوی میرمن ویلز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه هم بحث وکړي. میرمن ویلز چې د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده، تیر اونۍ په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او د سیمې د باثباته کولو هڅو په اړه خبرې کړې وې. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د پاکستان اداره په دې هیواد کې د توندلارو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په ناکافي هڅې تورنه کړې ده، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي اسلام آباد د افغانستان د ثبات لپاره خپل ونډه سمه ترسره کړې. میرمن ویلز د جنوري پر 14 سریلانکا، هند او پاکستان ته خپل دوره‌ای سفر پیل کړ او ټاکل شوې درې ورځې په پاکستان کې تم سي. بلخوا پاکستانی پوځیان نن شاوخوا 200 توپونه او هوانونه د افغانستان پر ختیځ ولایت کونړ ویشتي دي. د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې پلې لوا قمندان جنرال میرویس صافینه نازادي رادیو ته ویل چې د مرمۍ په سرکڼو ولسوالۍ کې پر سرحدي پوسو او نور لري پرتو سیمو لګیدلې دي. د شغلي صافی خبره په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري ټپین شوي دي. د افغان جنرال وایي چې د دې بریدونو په خبرګون کې افغان ځواکونه هم پر مقابل لوري توغندې ویشتي. د جنرال صافی خبره پاکستانی پوځیانو حتی هم شایي تلفات اوشته وي، خو دقیق جزئیات نه دی ورکړي. دا د پاکستانی پوځیانو لومړنی ځل نه دی چې پر کونړ راکټي بریدونه کوي. د افغان چارواکو په خبره له 2010 کال راهیسې پر کونړ او د افغانستان پر نورو سرحدي ولایتونو د ډیورند له ها غړې د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه کوي. د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چټ د نړیدوله کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړ شوي دي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد صمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ دا برخه نن سهار نړیدلې ده، خو د نړیدو علت یې تر اوسه معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو حق کس له منځه وړی چې د فاریاب پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ملا ابراهیم په نوم دغه کس د خپل یو بل ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
عمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل شش عضو یک خانواده در ولایت فاریاب در ولسوالی ارخوی دست داشت در یک عملیات دیروز در ولسوالی
دیوی په قرمقل ولسوالی که در طالبان و در معرف عمر چه در فاریاب په اندخوی ولسوالی که دیوی کورنی در شپا جوخر و پا وجه نکشکل و پرون په اندخوی ولسوالی که در عملیات پر محل و وجه سو. مولا ابراهیم چه په حقیر مشهور دی دیوی کورنی شپا جغری په بیرحمن دول پر جزو و وجه لیدی. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې طالبانو د یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ شپږغړي تر صحرای محکمې وروسته وژل، خو طالبانو پرون په دې پېښه کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا کار د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې سوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل سول ایرانیان ګڼي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند عباس موسوی نن کړې ده. د جنوري پر اتمه په تهران کې اوکراینی الوتکه چې د ایرانی چارواکو په خبره په تیروتنه د سپای پاسداران ځواک په یوه توغندي ولګېدله، نسکور او پکښې سپاره یو سل شپږ اویا مسافر ووژل سول. په وژل سوي کې اووه پنځوس تنه یې کاناډایان ول چې ډېری یې د کاناډا او ایران دواړو تابعیت درلود، خو ایران دوه تابعیت په رسمیت نه پېژني. ایرانی چارواکي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د جنوري یوویشتمه د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي کنفرانس کې ګډون ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی وایي تر دې وړاندې کله چې جواد ظریف یوه بلنه ترلاسه کړه په پام کې درلوده چې په دې سرمشریزي کې ګډون وکړي، خو موسوی وایي چې د ظریف د ګډون پلان چې له مخکې موافقه ورباندې سوی وه اوس بدل سوی دی او هغه دا سفر نه کوي. دغه کلنۍ غونډه د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د وروستیو شخړو تر سیوري لاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې په دې سرمشریزي کې د ګډون لپاره نن ناوخته د داووس پر لور روان سي. او پاکستان نن دغه هیواد ته د 300 زره ټنه غنمو واردول ومنل. پاکستاني چارواکي وایي په دې سره به د غنمو د کموالي له کبله د صدر اعظم عمران خان د حکومت پر وړاندې راپورته سوي ستونزې راکمې کړي. د خبرونو پای
لازادې رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. افغان چارواکي پر پاکستانی پوځیانو تور لګوي چې د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوستې په درنو وسلو ویشتلې دي. زمون خبریال په سیمه کې دی. په نورو موضوعاتو کې د سولې د هڅو په اړه به د افغانستان د چارو د یو بهرني کار په نظر واخلو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د استنافي شکایتونو د څېړنې او په دې اړه د پریکړې بهیر به سبا پیل شي.
در نشات هم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسۍ او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په پلازمینه کابل کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ غړي تیره شپه په ډېرې بېرحمۍ ووژل شول او د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ لارې د واورو د ورښت له کبله بندې شوې دي.
موږ سخت مشکلات لرو، بیماریانې په دغه اندازه باندې داسې واورې ملکې شوي دي چې یو کې نه بل کې زموږ رسیدګي نه کېږي تګ راتګ، او لارې چې کوم دی بندې دي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې ډیره د افغان پوځ چارواکي وایي د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ په نواپاس سیمه کې پاکستانی ځواکونو د افغان پوځیانو پر پوستو د درنو وسلو ډزې کړې دي. دا چارواکي وایي چې په دې ډزو تر اوسه دوه افغان سرتیري ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري همدا شیبه په سرکڼو ولسوالۍ کې دی او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له هغه ځایه را سره دی. انوری صاحب، د پیخي او د نننیو دزو وروستي جزئیات څه دي؟
مننه تکل صاحب، همدا شیبا منګه د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لوا قومندان چې په سرکانو کې موقعیت لري، قومندانی قومندان جنرال میرویس ساتي سره خبرې وکړلې. هغه وایي چې د یوې بجې نه د ماسپخین د مازیګر تر څلورو بجو پورې له 200 زیات توپونو او د هوانونو ګولې پاکستانی فوز د کونړ خاور باندې راوښتلې دي چې په هغه کې د سرحدي پولیسو او د اردو په پوسټو باندې هغوی ډزې کړې دي. په دغه ټولو ډزو کې تر دې دمه پورې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوه تنه سرحدی پولیس ټپین شوی دی، ځنې پوستي وشتل شوی، شاوخوا یې وشتل شوی دی، لاندې یوارو کې ځینې وشتل شوی، خو ولسی خلکو یا نورو افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دی اوښتي. موږ چمدا اوس همدغه سیمه کې وو، اوس هم هلته په نواپاس کې البته د افغان ځواکونو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وړو ډزو غږونه اورېدل کېږي. ډزې اوس هم شته دی، خو تر څلورو بجو پورې تکل صاحب د غټې ډزې راتللې، د توپونو او د هوانونو ډزې کېدلې دې خوا ته. افغان ځواکونه وایي چې مونږ د مرکزي حکومت امر ته منتظر یو، تر څو هغوی امر راکړي مونږ هم پوره چمتووالی لرو چې په هغوی باندې هم غټې ډزې وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له سرکانو ولسوالۍ څخه راپور راکو او په خپل راپور کې د افغان چارواکو د ادعاو جزئیات وړاندې کړل چې وایي په دې ولسوالۍ کې په نواپه سیمه کې پاکستاني پوځیانو د افغان ځواکونو پر پوستو نن تر مازدیګر مهاله پورې د درنو وسلو ډزې کولې. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره په دې وروستیو کې ډېره توده شوې، د چارو یو شمیر کتونکي د دې موافقې د څرنګوالي په اړه شک لري او پوښتنې کوي. دوی پوښتي چې آیا نوې موافقه به هماغه دا موافقه چې اوس لاسلیک کېږي دا به هماغه پخوانۍ موافقه وي او که هغې موافقې ته ورته چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د هغې لاسلیک نږدې شوی و. زما همکار نوریاس نوري دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده او دلته په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب
بلی تکل صاحب مننه. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې په هغه موافقه کې چې طالبان وایي ډیر ژر به له امریکا سره لاسلیک کړي کوم مهم موارد شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دغه موافقه لاسلیک کېږي. ښاغلي شاهین دغه راز هغه راپورونه هم سم ونه بلل چې د ده په وینا په دې وروستیو کې په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي او په هغو کې متحدو ایالتونو ته د طالبانو له لورې د طرحو او وړاندیزونو ویل شوي دي. رویترز او اسوشیټد پرس خبري اژانسونو په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر سرچینو او د یو امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویلي وو چې طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د ورځو په مخه د تاوتریخوالي د کمیدو ترڅنګ متحدو ایالتونو ته د یو لس ورځني اوربند تر هم وړاندې کړې ده. دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په احتمالي موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي، د افغانستان د چارو تحلیلګر توماس روتیګ نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکایي لوري په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښایي دا هغې موافقې ته ورته وي چې نږدې وه د تیر کال په سپتمبر کې د دواړو لورو ترمنځ نهایي شي.
Well, it's difficult to say because we have not heard anything from the US side so far.
ګرانه ده چې وویل شي ځکه چې موږ تر اوسه د امریکا له لورې د وروستیو راپورونو او د طالبانو د بیانونو په اړه چې وایي یوه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې ده هیڅ هم نه دي اورېدلې. احتمال شته چې یوه موافقه د روانې میاشتې تر پایه وشي، که داسې فرض کړو خو بیا هم ډاډه نه یو چې د دغې موافقې متن به هغې ته ورته وي چې د تیر کال په سپتمبر کې نهایي شوې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین څلور ورځې مخکې په خپل ټویټر لیکلی و چې له امریکا سره د موافقې د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي او د طالبانو استازو له تېرې چهارشنبې راهیسې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي دا د افغانستان لپاره د سولې موافقه نه ده، ځکه هغه په پام کې ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ وشي او د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی دی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ده چې ښایي دوه یا درې مشخص موارد پکې شامل وي. د طالبانو لخوا د تروریزم د مخنیوي ضمانت، د امریکا لخوا د مهال ویش له مخې د ځواکونو وتل، او ښایي هم وروسته له هغې چې طالبانو دا واضح کړه چې نه غواړي د اوربند په اړه خبرې وکړي د تاوتریخوالي کمېدل. البته دغه یوې موافقې دغه موافقه وبخي دې ته هم اړتیا لري چې ضمانت او څارنه وشي. دا نه څرګنده چې دې لپاره څه ډول میکانیزم په پام کې نیول شوی وای، خو په دې اړه تیر کال راپورونه خپاره شوي و چې ښایي ناتو به هم دغه میکانیزم یوه برخه وي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره توده شوې، د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې پر دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره اړینه ده چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسیون بیا وایي د تاوتریخوالي کمېدل به هم د باور د فضا له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي او هم به په نتیجه کې یو اوربند ته لاره هواره شي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، نوري اس نوري و چې د سولې د ورستیو هڅو او په دې برخه کې د ښکېلو اړخونو د دریز د څرنګوالي مسلې ته په خپل راپور کې کتنه کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هغو استنافي شکایتونو څېړنه سبا پیلوي چې په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه شوې ده. له دې کمیسیون سره ټاکنیزو ډلو تر اوسه 6300 استنافي اعتراضونه ثبت کړي چې تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا شوي دي. امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د شویو پریکړو په اعتراض 6300 شکایتونه ثبت کړي چې د استناف غوښتنه پکې شوي. دا کمیسیون وایي د یو شمېر اعتراضونو تصنیف بندي هم پیل شوی، خو د دې شکایتونو په اړه د تحلیل، څېړنې او پریکړې بهیر سر له سبا پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار وایي د ثبت شویو شکایتونو شمېر خورا ډېر دی، خو دوی په شپږو کټګوریو ویشلي او دغه شانې پریکړه کړې چې له هغو ولایتونو خپل کارکوونکي مرکزي کمیسیون ته راوغواړي په کومو کې چې کار بشپړ شوی دی.
درنل شاتم هدایت وکړه چې د تحلیل، د بررسۍ او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي، مختلف ټیمونه جوړ کړي ترڅو دا کار سره تقسیم شي. ځکه د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ تفیش بنی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسی.
کله چې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو تحلیل، څېړنې او پاړې د پریکړې بهیر سبا د سه‌شنبه پورې پیلوي، خو لا هم د ولایتي کمیسیونونو هغه پریکړه نه ده عملي شوې چې لمخي په 21 ولایتونو کې باید د 15321 محلونو رای له سره وشمیرل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دې محلونو پاړې د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی ته استول شوی معلومات ستونزې لري. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي شر به د هغو محلونو یو بشپړ نوملار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي چې درایو بیا شمېر نه باید پکې وشي. له دې وړاندې هم پر ټاکنو د څار بنسټونو نیوکه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه پس مخته ځي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د نیوکه په ځواب کې وایي دوی ته له سرعت دقت ډېر مهم دی. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنو نه څرګند برخلیک په هر برخه کې درامسته شوی او اغیزو په اړه غږونه راپورته کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت به د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې دوام وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو تر اعلان پورې د دې حکومت د جوړېدو هوکړې ته په کتو دوام کوي. د یو شمېر ګمارونو په اړه ځینې مسایل شته چې په هیڅ صورت په هیواد کې د ثبات په ګټه نه دي.
خغلی عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ چې د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان وړاندې په دولتي ادارو کې خپل سری بدلونونه به افغانستان سیاسي بې‌ثباتۍ ته بوزي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایله اعلان شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلانېږي. اوسمهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 نورې ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار د اومې ناحیې په اړوندې جنګلک سیمه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. د دې کورنۍ د وژل شویو غړو خپلوان وایي په وژل شویو کسانو کې یوه میرمن او درې ماشومان دي. د کابل امنیه قمندانې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي، خو وایي د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. په دې اړه خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
غبرګې غبرګې جنازې له یوه کور څخه تیر ماښام د کابل په چلستون سیمه کې یوه مور سره له دریو ماشومانو د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. د وژل شویو ماشومانو پلار عبدالستار د ناسم رواني حالت له امله نه غواړي له رسنیو سره خبرې وکړي، خو د هغه خپلوان وایي چې دغې کورنۍ له هیچ چا سره بدي نه درلوده. د وژل شوې کورنۍ یو نږدې خپل قیس له رسنیو سره په خبرو کې داسې وایي.
تیره ورځ ما ته زنګ راغی چې داسې یوه پیښه شوې ده. 15 بجې وې چې پلار یې کور ته راغی. څنګه چې کور ته ننوت ویلي ده چې یو ماشوم یو خوا پروت دی، بل یې ورته په کوټه کې لال کړی او بل یې ورته بل ځای کې وژلې. او زه فکر کوم چې پیښه هم 2 ساعته وړاندې شوې وه، د دې لپاره چې وینې وچې شوې وي. په وژل شویو کې مور، 2 زامن او یوه لور وه.
نوموړی له حکومت په ځانګړې توګه له اړوند ادارو څخه د دې پیښې د جدي څېړلو غوښتنه کوي. دغه کورنۍ د کابل د اومې امنیتي حوزې اړوند په جنګلک سیمه کې اوسېده. دا چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې او د چا لخوا په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې کورنۍ ګاونډیان وایي چې د وژل شویو ماشومانو پلار عبدالستار د ترانسپورټ په وزارت کې عادي مامور و. د وژل شوې کورنۍ ګاونډۍ نادیا له رسنیو سره په خبرو کې
پلاری چې کله کور ته راځي ګوري چې د کور ټول غړي یې وژل شوي. میرمن یې بصیره نومېده، 26 کلنه وه. لور یې دینا نومېده چې 4 کلنه وه. 2 زامن یې هلال او جلال چې یو یې 9 کلن او بل یې 8 کلن وه.
9 ساله بود، جلال جان هم 8 ساله بود.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه لا هم پلټنې روانې دي. د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیره شپه 7 بجې د کابل د اومي امنیتي حوزې اړوند د جنګلک سیمه کې یو کور ته نامعلوم کسان ننوځي او د کور ټول غړي چې 4 نفر دي د سړي ویلې په وسیله وژني. پولیس ساحې ته ځان رسوي او څېړنې پیلوي چې لا هم روانې دي. وسله والې غلاوې، شوکې، ډاکې او د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو ترور هغه څه دي چې په دې وروستیو کې کابل ښاریان سخت اندېښمن کړي دي. د عبدالستار د کورنۍ د غړو وژل د کابل د جنایي جرمونو په لړ کې تازه پیښه ده چې د کابل میشتو او ټولنیزو شبکو د کاروونکو غبرګونونه یې راپارولي دي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د لری پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې واورې د دوی غرنۍ لارې بندې کړې دي. دوی وایي چې له دې کبله د خوراکي موادو، درملو او نورو اړینو موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند یو شمیر لری پرتو او ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د واورې زیات اورښتې لارې بندې کړي او د دوی په خبره چې د خوراکي او نورو اړینو موادو کمښت سره مخ شوي دي. ملک سعید الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل قومی مشر ادم خان وای مامورین او د حکومت کارکونکو د دوی سیمه ته د خلکو د حالت معلومولو او سروې د پاره ورزي دوی امنیت نسی. دیوز، هزارباغ، ډیری او دیتا نورو نږدې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ترمنځ په روان کال کې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی له امله ګڼو کسانو خپل کورونه پریښي چې د مسولینو په وینا هغوی سره په وخت د خوراکي او نورو موادو مرستې شوي او کوم کسان چې هلته بند پاتې دي هغوی ته به هم د مرستو رسولو زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
دا دیوزو، کټار، ګمبیر، زباغ، کورباغ دغه منطقې چې دي د طالبو داعش ترمنځ په دې کې ډېره قوي جګړې تیرې شوې. نو شک نشته چې دي خلک سره وګورو، بیا هم کومکونه کوو، غذایي او غیر غذایي او پروژې به هم هلته پلي کوو.
د کونړ په لری پرتو او غرنیو سیمو کې د ژمي په هر موسم کې زیاتې واورې ورېږي چې له امله لارې او سړکونه بندېږي او ولسونه د ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د خلکو په خبره چې د هر چا مرستې او لاسنیوي ته اړتیا لري.
د ننګرهار د مملې په تاریخي بڼ کې نن د نرګس ګل په نوم مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې لسګونه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د مشاعرې ته د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای هم ورغلی و.
خو ما دانو منلا ما وی جانان خوګ دے
له کلونو نامنی وروسته نسبی امن او قراری په ننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بڼ کې د نرګس ګل په نامه ناسته او مشاعره وکړه.
کوز کونړ تر بر کونړا هر دامان دی لال ازار دی د مملې باغ د کمشا د بلبل له شغاره زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکاری د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبابا راغوند پتا پسې بیا نه درځما ته داسې وکه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلې پری چې د وطن ګلونه وغوړېږي موسم دا ځلې خزان.
د مملې بڼ چې ډېره برخه یې جګړو ویجاړه کړې رغول غواړي او ځایي خلک له مسؤلینو غواړي چې تر امن کېدو وروسته یې رغولو ته پاملرنه وکړي. خو دغې مشاعرې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په رالېږل شوي پیغام کې ژمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلي:
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په مملکت کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعاتو فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د مملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه. که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي خبری مجله اوري.
په کابل پوهنتون کې د 1398 هجري لمریز کال د محصلانو فراغت ون منزل شو. د لوړو زده کړو وزارت او کابل پوهنتون چارواکو ویل په سږنی کال کې د دې پوهنتون نه څه کم 15,000 محصلان فارغ شوي دي. خان محمد سین د غونډې ته ورغلی و.
کابل پوهنتون د 1398 لمریز کال د فارغ تحصیلانو فراغت د دوشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. د لوړو زده کړو وزارت او کابل پوهنتون مسؤلینو وویل په دغه کال کې د یاد پوهنتون د 21 پوهنځیو او 98 څانګو نه 3,915 محصلین فارغ شوي دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وویل افغانستان له بل هر وخت نه زیات د پراختیا او پرمختګ په بیلابیلو برخو کې علمي کادرونو ته اړتیا لري او د کابل پوهنتون روان علمي سیستم ډاډ راکوي چې د هیواد ځوانان به د خپلو علمي لاسته راوړنو او مندنو پر بنسټ وکړی شي دا هیواد د پرمختګ په لور روان کړي.
تاسو نن د پوهنتون له چاپیریال نه د کار چاپیریال ته ځئ. څه چې ستاسې د بریالیتوب لامل ګرځي هغه د دندې پر وړاندې ستاسې ژمنتیا ده. سلیقوي مسایل او تعصب د انسانیت په چاپیریال کې ځای نه لري. ستاسې لخوا ورته نه ویل او ټولنې ته د یو مسؤل انسان په توګه ځان ثابتول دي.
د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی وویل کابل پوهنتون له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره توانېدلی په شاوخوا 2 لسیزو کې د کمیت او کیفیت له پلوه د پام وړ پرمختګونه وکړي. ښاغلي فاروقی وویل د کیفیت د لوړولو تر ټولو مهمه لار د تحصیلي نصاب بیا کتنه وه چې له 3 کلونو راهیسې پرې د کورنیو بهرنیو متخصصینو بحثونه روان او هڅې کېږي چې د پوهنتون نوی نصاب له نړیوالو معیارونو سره سم ترتیب او پلی شي. خاغلی فاروقی د کابل پوهنتون یو لړ لاسته راوړنو ته هم اشاره وکړه او ویل
اخر موافقتنامه های زیربنایی و منابع داخلی و خارجی
له کورنیو او بهرنیو منابعو سره زیربنایی موافقه د معلوماتي ټکنالوژي دودول د پوهنتون د استقلالیت د پروګرام بشپړول او د محصلانو اړوند پلسګونو نور پروګرامونه د یادولو وړ دي.
په دغه غونډه کې د کابل پوهنتون د محصلانو د اتحادیې مشر امید مهریار وویل په خاطر دې ډېر ځله د کابل پوهنتون د کانکور د ازموینې په اړه په نه شفافیت انتقادونه شوي او هیله ده چې د لوړو زده کړو د وزارت او کابل پوهنتون مسؤلین په دې برخه کې د هیواد ځوانان په بشپړ شفافیت ډاډمن کړي. کابل پوهنتون په 1311 لمریز کال کې جوړ شوی. اوس 21 پوهنځي او 98 ډیپارټمنټ یعنی څانګې لري چې له 3000 زیات محصلان پکې په تحصیل بوخت دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یواله بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې زرغونه منګلې تاسو ته وړاندې کوي.